مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، او ری چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه وړاندې شي، نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
نوړ پړو افغان چارواکو له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ترکیه پر غونډه خبرې کړې دي. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسوله وسلوالو د یو قومندان عبد الغنی علی پور پر ضد مظاهره کړي، او د ترکیه حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقيف کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافیر او سرپرست سره د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. د دغه شورا په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د راس ویلسن او ښاغلي عبدالله په نننۍ ملاقات کې پر وروستیو بدلونونو او روان سیاسي او امنیتي وضعیت هم بحث شوی دی. ټاکل شوی چې په همدې میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه ترسره شي. بلورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ترکیه له سفیر سره په همدې غونډه خبرې کړې دي. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیه له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیه له خوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسوله وسلوالو د یو قومندان عبدالغنی علی پور پر ضد مظاهره کړې دي. د افغانستان دولتي تلویزیون او پژواک خبری اژانس د مظاهره کوونکو عکسونه خپاره کړي چې د دې هیواد بیرغونه لیږدوي او په بنرونو یې د علی پور ضد شعارونه لیکلي دي. مظاهره کوونکي غوښتنه لري چې د ملي اردو د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو او څو پوځیانو د وژلو په خاطر باید د سیمه ییزو وسلوالو د قومندان ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. ل دې وړاندې خپل خاغلی علي پور له ازادي رادیو سره خبرو کې منلې و چې د وسلوالو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو څرخي الوتکه نسکوره کړې ده. دغه څرخي الوتکه نږدې درې اونۍ مخکې وشتل شو چې د دفاع وزارت په خبره څلور عمله او پنځه سرتیري پکې ووژل شول. له پیښې وروسته دولتي ځواکونو بهسود ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل او وروسته چارواکو ویل چې علي پور له سیمې وتلی دی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د هرات یو ځای چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړ. د غسرچینې وویل تیر شپه یو بجه لسګونه طالبانو د شینډن ولسوالۍ د ودانۍ په څلور کیلومترۍ کې د ملي اردو پر پوستې ډله ایز برید وکړ. د هرات والی عبدالوحید قطالی په شینډن کې شوې دغه جګړه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه وایي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورونا چارو وزارت وایي د تورخم د کمیساری هغه پولیس نیولې چې لاروی وهلې ډبولې دی. دغه وزارت ویان طارق اریان رسنوي ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورونی امنیت څنګ نیولې او تر څارنې او څېړنې لاندې دی. دا ګامنن سملاسي له هغه وروسته پورته شو چې ټولنیزو رسنوي کې د پیښې یو ویډیو خپره شو. دی ویډیو کې ښکاری چې د پولیسو په یونیفورم کې یو کس تورخم کې د ولاړو مسافرو له ډلې یو کس پر لپسې په ډنډې وهي. تیر اونۍ یو بل پولیس د تل لپاره امنیتي لکو د دې لپاره وایستل شو چې تورخم کې پر یوې ښځې لاس پورته کړی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ترکیې حکومت خپل لاس لوړپوړي سمندري پخوانی چارواکي توقيف کړی دی. دغه دولتي رسنیو دغه تویلی چې د افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصي لیکي د ترکیې د امنیت لپاره د مونټریو معاهده پر اهمیت ټینګار کړی وو. په دې معاهده کې راغلی چې تور سمندرګای باید پوزي نشي. انادولو خبری اجانس ویلي څلور نور مشکوک کسانو ته لارښوونه شوې چې تر درې ورځې پورې د انقره پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاصي لیک د سمندري ځواکونو یو سل څلور په خوانه یو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړی دي. خو چارواکو دا لیک غندلې او ویلي دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواخي. د ترکیه د ولسمشري ویان ابراهیم کالین ویلي دغه لیک کې د دسیسې نخې نښانی ښکاري. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړي دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لمړنۍ مرکز څلورویشت ساعتو لپاره فعال شو چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالیږي. د جرمنی د دفاع وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لیبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې یو سلو لس سرتیري په دنده ګمارلي چې په دریو شفټونو کې کار کوي. په فرانسه کې بیا یو لوی سټیډیوم په همدې موخه د استریا د عیسویانو د اختر په رخصتوي کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. د راپورونو له مخې زرګونه کسان د دغه سټیډیوم مخې ته په قطارونو کې ولاړ وو چې د کورونا واکسین وکړي. او په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغه وبال پایل راهیسې تر ټولو لوړې خودل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د هند روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیر او څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا یو لک 3550 مثبت پیښې ثبت کړي چې تر اوسه به ساري دي. ل دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یو ورځ نږدې 9000 پیښې ثبت شوې وي. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوی ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو لډلې سباندې شپږ اویا میلیونه واکسین کړي دي. د ډاله کې نږدې 10 میلیونه دوه دوزه او نورو یې یو دوز واکسین لګولی.
زموږ غاګل ازادي رادیو او ریو خبرونه مهم له ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو.
و باورئ چې د ملي مصالحې عالی شورا غوړي د ترکیه ناستې ته یو واحده تر هوړاندې کړی. په لغمان کې د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي.
علي شمولس والی دوله شاولس والی اته پرازغانه پورې او دیګر ولس والی دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي. ونیم سو کورنۍ دلته لري خزي مين جنگ ته.
د افغانستان اقتصادي پرمختګ په تیر 2000 کال کې 2% کمښت کوي. په انډونیزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو له اویا زیات کسان وژلي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ماشومان ترمنځ پر رخه خبرې کوو.
پر لپسې ماشومان یو څه حسادت کوي ځکه هغه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته.
د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو ورزو د خبرونه لمړی راپورته. د ملي مصالحې عالی شورا وایي کڅ هم د ولسمشر په ګډون بیلا بیلو ارخونو د شورا ته د ترکیه د روانه غونډه په اړه خپل طرح سپارلې دي. خو وایي هڅه کیږي چې د ناستې ته د افغانستان لوري یو واحده طرح وړاندې شي. د دې شورا وایاند ازادي رادیو ته ویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبري وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرح څخه د ترکیې د غونډې لپاره یو واحده طرح جوړ شي. ولسمشر اشرف غني په خپل طرح کې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ترکیه ناستې ته چمتووالی او د ملي مصالحې عالي شورا لخوا د یوې واحدې طرحې د جوړولو هڅې. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ترکیې غونډې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده. خو فرایدون فزون ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم د ترکیې غونډې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې پر جوړولو کار وسی. د وویل چې دوی هڅه کوي په کومه ناسته کې چې نن لري او پرون هم وسوه په دغه ناسته کې په همدې موضوعاتو بحث کوي چې څنګه کېدای شي د جمهور رئیس د طرحې په ګډون د حزب اسلامي او نورو مخکښو جهاتونو لوري کومې طرحې چې دوی ته ورغلي هغه واحد کړي. ښاغلي خوځون پرون د بیلابیلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د یوې 13 کمیټې د جوړولو ویلي و چې په خبره یې مشري محمد یونس قانوني کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمار د ملي مصالحې عالی شورا دواړه مرستیالان او د سعودي مرکچی پلاوي رئیس هم غړي دي. د ملي مصالحې عالی شورا کې ځین نو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 150 طرحو په څیرلو بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس لیکلي د ترکیه غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوري یو طرح برابره شوی چې نوموړي د دغه طرحې موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مستن کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دغه طرحې په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندې شوې. لومړی د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبانو له لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربند منل، دویم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي. همدارنګه په درېمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست البته د جمهور رئیس د غټار لپاره چې رویټرز لپاره لیکلي د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو خو موږ پښتنو ته ځواب نه وایل څه جمهوریت ریاست مصالحه علي شورا ته د جمهور رئیس د تاریخ د لیکلو لپاره هم څه وایي. په واسطه وخت د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا رئیس عبدالله نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا سفارت له شارج ظفیر سره کتلي او د افغانستان د سولې بهیر د دوه د خبرو او ترکیه ناسي ته په اړه د ترکیه ناسي ته د چمتووالي په اړه خبري کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نیغړي بیا وایي چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنکړي او په ځمي توګه ورمګاټه واخلي. په دغه جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي ولي نیازي ویلي چې په افغانستان کې نننۍ جګړه د تیرو 30 کلونو په پرتله قوي شدید او خنړی ده. نو د دوی غوښتنه د افغان حکومت نه او همدارنګه د ملي شورا نړیوال ټولنې او افغان سیاستوالو نه دا ده چې په دې برخه کې رامنځته شوي فرصتونو نه د ګټه واخلي چې نور په آینده کې خلک او کورنۍ د خپل اولادونو د غم په تغیر کې نه ني. که څه هم د ترکیه د ناستې د نیټې په اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویل شوی خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو بورد غړي سید ظاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي و چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 14مه نیټه کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې تر اوسه د ترکیه د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه ده شوی او دوی د محمد اشرف غنی د طرحې په اړه هم معلومات نه لري. بلې تکل شي
ډیر زیاته مننه. قدر من اوریدونکو په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د ویان څرګندونه واورېدې چې وایي هڅې روانې دي چې د ترکیه غونډې ته د افغانستان له لوري یو واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورې.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې امنیتي ننګونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لری پروتوسیمو کې ځای پر ځای شوي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنگيږي چې لدې کبله د سیمې خلک د خپل مينو پر حدود ته اړ شوي دي. د لغمان امنیتي چارواکي د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې مني خو وایي چې په دې اړه پر تدابیر بوخت دي. په دې اړه نور جزئیات په دې اړه په یو راپور کې ووري.
د لغمان اوسیدونکو په دغه ولایت کې ورستۍ نامنۍ اندېښمن کړي دي او افغان حکومت یې پر وړاندې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبی امن او قراری ورسته یو ځل بیا نامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي. جمعه خان د لغمان په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره کوي او زیاتوي چې د غلطه سلګونه بهرنۍ ادبا خپل کورنۍ سره ووسی او دولت ضد فعالیتونه کوي.
د لغمان د لیشنګ ولسوالۍ دولت شاو ولسوالۍ اته پرازغانه پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرنۍ جنگیالي راغلي دي او د وطن ډیر نام نه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خزی مین میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینګان او پیسې هم ډالري دي. موږ دغه کوم مسولونه چارو واکه د لغمان کې دي دین غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خېلو خړکم دي طالب چک پینا چې خو د امنیتي وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ور ده او ډیر ملتونم ډیر خپه دي او نسو آرامه ګرځیدل شي نسو دقانې کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونشي او د حکومت لخوا جدي اقدامات تر سره نشینو ننګونی بزیاتی او خلک به پر کډوالۍ سربیره لګڼو رستمز سره لاس او گریوان شي. د لغمان وسیدونکو یو قومي مشران په دې باور دي چې په زلونو زلونو د دا ډول اندېښنو په شریکولو سره بیا هم ځای چارواکي جدي نه دي او په لوی لاس لغمان د نام نه پور کې سوځوي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنې له امله په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ له ګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامی عملیات وکړي او لغمان او د دغه ولایت اوسیدونکي له نامنې وژغوري.
دا مخالفین راځي مګر کورو ته ځای په ځای کیږي. اگر کورونه حتی زیات نه کیږي خلک ډېر مشکله سره مخامخ دي. کورو ته مخېږي ډزونه کوي. اگر کورونه بیچاره مجبور دي چې د کډه شوي دي ډالر یې سایو نه څه کډه بار کړي هلته جنګ سایو به شون نشي کېدلی.
د لغمان د نامنې زیاتوالي لامله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا وو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمیر دولتي او ملکي وګړو ته مرکشوب لا وخته ده. د لغمان په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او لیشنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالیو اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله ژوند تریخ شوی دی او افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنی قمندانی ویان شفیع الله افغانیار ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان زین ولسوالۍ او د یو شمیر سیمو د نامنیو او د غلطه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنی وادباو د شتون خبره مني خو وايي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرنی اتباع شته دي دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو کا ترننګونه ورکوي ډېرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبانو سره اړیکې لري. ستا امنیتي تدابیر موږ ورته نیولې دي ګډ امنیتي ځواکونو سره په ښې اندازې په دغه کار کوو سره د اصلي ځایونو تثبیت چې په اړه تصمیم مو شي.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره یې وایي دا غني اوردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول دعوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي. دا په داسې حال کې د چي له شاوخوا یو کال راهیسې افغان حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو میز ته کینی او پاتسي چې ورسره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جګړې ډګر لا توت شوی دی. د غدواړو لورو تر اوسه د قطر په مرکز دوها او مسکو کې مخامخ ناشتي کړي چې د خلکو په باور څرګند پایلې نه دا ورکړي او تمه ده چې دا ځلې و مخامخ ناشته په ترکیه کې هم تر سره کړي کوم چې پایلې ته د غدواړو لوري خوشبین او د خلکو هیلي ورته ډېرې دي.
د پکتیا اوسیدونکو هم د نامنه یو او پتیره د هدفي وژنو لکبله اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بیلابیلې برخې د هدفي وژنو شاهد وي چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي مسؤلین دا مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او حملې زیاتې شوي خو وایي له دې بریدونو څخه ډیری د شخصي دښمنیو لکبله شوي.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د نامنې پیښې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې څوارلس کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. اوس مهال دا مثلا د خوست پلان کې کومه غوسه کنه د وزن دا خپل موجود و ما چې بازار نه چوزي دومره لا خراب دي چې بیرته بازار درځي حتی نیم کې د وزن هم کم حکم وو چې ډیر خراب شوی دی. پکتیا وزن ډیر خراب شوی دی.
یو بل ځای اوسیدونکو امیدین هموول په دې ولایت کې هدف وژنې او امنیتي پیخي ډیر شوي او د امنیتي ادارو غوړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي ترڅو خلک په آرام ژوند وکړي.
د امنیت په اړه کې ترور او دا شان ډیر زیات شوی دی پکتیا کې. موږ د امنیتي مسولینو نه دا غواړو چې جدن د مخنیوي وکړي یو څه اقدام وکړي ترڅو پرې دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختۍ نه خلاص نه نور خلاص شي.
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي.
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو، یعنې تقریبا مازدیګر جمعې نه وروسته موږ دکان بندوو هر سای ځان کور ته رسوو. دومره حده پورې مشکل دی ځکه نږ ناوخته کوونو که ناوخته سنو او بېچام اعتبار نه پاتې.
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتي پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي. ټکسي چلوونکی محمد طاهر:
جنګونه هم زیات دي، ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم ډیر په خطر کې یو چې بازار نه وځو، بس په خطر کې یو سړی راسره وخیږي وروره ګوله چې بازار نه ملک چاپ کې بس یا پنچار چېو بس یا چاکوګان بس سړی وخی زه زړه ګړبی کې وروره ګوله بنګار نه کوسی سړی.
بل لوري ته د پکتیا امنیه قمندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر منی چې وروستۍ ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون ځینو سیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي خو وایي په تېرو درې اونیو کې ډیری هدفي وژنې د شخصي دښمنیو له کبله شوي دي. امنیه قمندان وویل د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي.
بله او بعضی وژنې شوي دي خو اکثره یې د شخصي دښمنۍ او بعضې نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې شوي دي. هدفي وژنې به هم شوي خو موږ خپل پلانونه لرو، خپل چمتووالی لرو، ښار کې مو ګزمې و پیرې و امنیتي پرسونل ډېر کړي دي. انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیری وکړو انشاءالله.
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی. د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
نن د اپریل 15مه د وجدان نړیوال ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پر وړاندې تر سره شي نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپل سول غوړه کړي. د دې کمیسیون چارواکي هم درازوي رښتینی او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو بل منل حتمی دي. په دې اړه نور حل لکابله په دې راپور کې
د اپریل 15مه د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بیعدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښیدل او سملوري ته سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینی سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
په طرف تامین اصول عدالتونه او پایدار
خغلی نظری وی اصول په اصل کې د مینې، د وښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وی پیوړی هیوادونو او سازمانونو په ځانګړي توګه ملګری ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحث
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی که هر ځای آباد او ودان وي پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي. نو له بده مرغه په جګړې ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي،
حاکمیت میکنن.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبری سماره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابر ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چار چلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په سواد دره کې د تروریزم ضد یو قاضي او د هغه د کورنۍ درې غړي په ډزو وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دې پیښې عملان به ونیول شي او سخت چلند به ورسره وشي. په دې اړه صفي الله ستانکزي د راپور برابر کړی.
پولیس وایي قاضي آفتاب افریدی د یک شنبې په ماښام له خپلې میرمنې انګور او لمسی سره له پېښوره سوات ته روانو چې د سوابۍ په لار کې ورباندې وسلوالو کسانو ډزې کړي. په برید کې قاضي افریدی او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. د موټر چلوونکی او یو ساتونکی ټپیان دي چې د درملنې لپاره د پېښور لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوي. د سوابۍ پولیسو مشر محمد شعیب خان نن دوشنبه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل
هغې کسانو کې پنځه نیول شوي دي، پنځو کې څلور نامعلومه دي، شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ ورستو د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې څوک شته او کنه. د نامزد ملزمانو د کور نمونې ولې دي او خپلوان یې دي.
د وژل شوي قاضي آفتاب افریدی زوی عبدالماجد افریدی بیا د پاکستان د وکیلانو د ټولنې د مشر لطیف افریدی په شمول په شپږو نورو کسانو تور پورې کړی چې په دې وژنو کې ښکیل دي. ماجد ویلي د کسانو د زړې دښمنۍ په خاطر په دوی باندې برید کړی دی. د سترې محکمې اړوند د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر لطیف افریدی بیا په ځان د لګیدلو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د مدافع وکیلانو ډلو د پیښې غندنه کړې او د ویر اعلان یې کړی دی. د سوات وکیلانو ټولنې سکرتر جنرال عنایت الله خان نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید د قاضیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د قاضی آفتاب افریدی او د هغه د کورنۍ د دریو غړو په وژنې د پاکستان صدر اعظم عمران خان توند خبرګون خودله. عمران خان په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د قاضی افریدی د هغه د میرمنې او دوو بچیانو وژنه په کلکه غندي. خان زیاته کړې د خبره د دې ناوړه عمل تر شا ښکېل کسان به ونیول شي او تر ټولو سخت قانوني چلند به ورسره وشي. آفتاب افریدی چې پیژندل شوی قاضي او د بشري حقوقو فعال ګڼل کېده، دوه میاشتې د مخه په سوات کې د ترهګرۍ ضد د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرو د مالی تمویل د قضیو او هم د وسلوالو بریدونو د عاملینو د محاکمې لپاره تاسیس شوي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان بیا وایي د پاکستان د ترهګرۍ ضد پراخ بنسټه قوانین د دغه هیواد د ځواکمن پوځ د منتقدینو د خاموشه ساتلو لپاره هم کارول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو ځل بیا ورزو کورنیو مسایلو ته. نړیوال بانک وایي په 2000 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کمښت خي. د بانک په یو راپور کې چې نن خپور شوې لې چې قرنټین د پنګونو کموالی او په سوداګریزو معاملو کې ځنډ خلکو ته د خدماتو او د صنایعو برخه سخت زیانمن کړی دي او بیکاری هم زیاته کړې ده. لکابله په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ د کمیدو خبره کړې ده. دغه بانک په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شوی دی پکې ویلي دي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ 2% کم شوی. په راپور کې ویل شوي که څه هم د افغانستان د کرنې برخې قوي پرمختګ کړی وو، هغه پرې دا موضوع کنټرول کړی ده، خو بیا هم اقتصادي پرمختګ پکې کم و. په راپور کې د دغه اقتصادي پرمختګ د کمیدو لاملونه د کورونا وایروس له امله قرنټین، د پانګونې کمیدنه او په سوداګریزو چارو کې ځنډ ښودل شوی دی. خو نړیوال بانک ویلي دي چې په 2021 میلادي کال کې به اقتصادي پرمختګ 1% پرمختګ زیات وي او په دغه شان په 2022 کې بیا که کورونا وایروس کنټرول شوی وي دا اقتصادي پرمختګ به 3% وي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي، دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د افغانستان اقتصاد وزارت بیا ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې عواید زیات شي. بله، تکلیف
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو را سره وسید روانه خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې لا اویا زیات کسان د سیلابونو دروتلو او د ځمکه د خوېدو په پیښو کې مړ شوی دی. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه هم لرو او د دوه تیر سره اوسې خدا شه به